قدیم هر ذرا درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلای کوم. امریکا او اروپای هیوادونو له طالبانو وغوښتل چې تاوتریخوالی کم کړي. د افغانستان مرکه چی پلاوی وای
هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي.
د بشري حقونو د څار ډلوي
طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیول وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولې دي.
د افغانستان په شمال کې د ملي اردو چارواکي وایي له طالبانو سره په جګړه کې بهراني سخت دریځ ملګري دي. د افغانستان حکومت په یو دش ولایتونو کې د شپې ګرز بندیز اعلان کړی. د ټولو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د کورنوي چارو وزارت په ګڼو ولایتونو کې د شپې په مخه ګرځبنديز ولاګاوه. امریکا د پخوانیو افغان ترجمانانو پر نه خوندیتوب اندیښنه وشو ده. په عراق کې د امریکا پر پوځي اډه حمله شوه. د نا امنیو له زیاتې دو سره جوخ د افغانستان چارواکو له دریو ولایتونو پرته په ټول هیواد کې د شپې لخوا ګرځبنديز ولاګاوه. د کورونی چارو وزارت نن ویلي چې دغه بندیز باندې نن شپې څخه د کابل پنشیر او نګرهار پرته په ټول افغانستان کې نافذ وي. د کورونی چارو وزارت مرستیال وین احمد ضیا ویلي دغه ګرځبنديز به د شپې له 10 د سهار تر 4 بجو نافذ وي. د دې کار هدف د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو مخنیوي ګڼل شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د افغان ترجمانانو او نورو وګړو د نخوندي تو په اړه اندیښنه وشو ده. د سی ان ان خبری شبکې په حواله طالبانو د میمیشتې پر 12مه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یو پخوانی ترجمان سهیل پردي سر پرې کړی وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاندې جولیانا پورتر پرون یو ټلیفوني کانفرنس ته وویل دا وایي د ترجمانانو او نورو افغانانو په وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او ظلمونو تازه راپورونه څرګندوي چې دغه ډله په عمل کې بشري ژوند او بشري حقونو ته لږ احترام هم نه لري. موږ دا هدفي حملې د اساسي پروژو ویجاړول او د افغانانو په وړاندې نورې حملې په کلکه غندو. په همدې حال کې د کاناډا حکومت ویلي کاناډا ته د افغان ترجمانانو د خپل سفارت د کارکوونکو او د هغوی د کورنۍ غړو د انتقال بهیر ګړندی کوي. کاناډا ویلي چې دغه افغانان شایي د طالبانو د غچ اخیستو د وژنو ښکار سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې په حواله په وروستیو کلونو کې وسلوالو طالبانو په لسګونو افغانان او د هغوی خپلوان چې په افغانستان کې نړیوالو ځواکونو نو تکار کاوه وجلی دی. په افغانستان کې د کورونا وایرس لګواښ سره سره د سړو سیمو په ټولو شونځیو کې حضوري زده کړې نن پیل شوې. د پوهنې وزارت وایان دی نجیبی آریان ازادي راډیو ته ویل چې دغه پریکړه د پوهنې لوړ زده کړو او روغتیا وزارتونو د کمیټې لخوا شوې.
د اسات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې خونځي پیلېږي او د اسات تر 15 نیټه به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کیږي او د اسات په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کیږي.
حکومت د غبرګولیا اجازه پراتمه د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره شونځي او پانتونونه د څو اونیو لپاره وتړل. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کارو خلصولي د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي. عبدالصبور قانی نن رسنوي ته ویل چې د بادغیس له خوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې تمرک جوړه اوښته ده.
د نتیجې برخورد
د نشته په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی اټه پیاندي. دوه هم وی دوه رنجر او 25 موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي دا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو پراخه حمله په شاتم به ولیده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړی و خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وجلسوي او 15 نور ټپین سیوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دورځنی سفر چین ته تللی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکاري، د ټوریزم پر وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبري وکړي. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر یو بس موټر په چاودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل سول. دوی د برېښنا د یو بند په بیرغونه کې کار کاوه. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحده نو غنن کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه پورستیو کې اندېښنې زیاتې سیوی دي. پیراخ کې د امریکا د متحده ایالاتونو پر رهبری ائتلاف وایي چې پر یو پوځي اډې د بی پیلوټ الوتکې لخوا حمله سوي خو مرګ ژوبلې نه ده اړولې. پرونی حمله داسې وخت سوي چې ټاکل سوي د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی را روانه دوشنبه د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به عراق څخه د امریکایي ځواکونو د احتمالي وتلو پر موضوع هم خبري وکړي. او په تلوتلو کې د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سي شنبه اوسي. د افغانستان تیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټې ویان عارف پیمان ویلي چې هلمند منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري ترڅنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغه مسابقو کې د افغانستان استازي توپ کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پرون د جاپان په توکیو کې پیل شوی چې د 200 هیوادونو څخه یول زره ورزشکاران پکې برخه لري.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د کابل او یو شمېر نور لویو ښارونو د هوا حالات اټکل پر راتلونکو 24 ساعتونو کې داسې کړی. کابل اسمان زای زای وریځ د تودوخه لوړ درجه 15 ټیټه 24، هرات اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه 25، مزار شریف اسمان شین د تودوخه لوړ درجه 24 ټیټه 25، کندهار اسمان زای زای وریځ د ورښت امکان د تودوخه لوړ درجه 23 ټیټه 29، او جلال آباد اسمان زای زای وریځ د تودوخه لوړ درجه 18 ټیټه 28.
یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان د خبری مجلې ته هرکلی کوم. د خبری مجله د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو له لوري د دولتي کارکوونکو د خپلوانو پر وژلو اندېښنه ښودلې ده. د ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو په سپین بولدک کې ځینې کورونه لټولي او یو شمېر کسان یې له دولت سره د همکارۍ په تور وژلي دي، خو طالبانو دا ادعا رد کړې او ویلي دي چې په دې اړه باید د بشري حقونو معتبره بنسټونه څېړنې وکړي. نور حال په دې راپور کې
د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د ځینو نږدې کسانو د وژلو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د غیدارې د یو خبر پاڼې په خبرولو سره لیکلي چې طالبانو د سپین بولدک بندر تر نیولو وروسته د خلکو کورونه لټولي او شاوخوا 300 کسان یې نیولي دي. ویل کېږي چې ډیری دولتي کارکوونکو ته نږدې کسان او خپلوان دي. د دغې خبر پاڼې له مخې د بشر د حقونو د څار د نړیوال وال سازمان د آسیا برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن ویلي چې سرلته چې طالب مشرانو له هر ډول ناوړه ګټه اخیستنې د پړې انکار کړی، خو د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې له کورونو په خپل سر د خلکو د ایستلو او نیولو په اړه په کافي اندازه اسناد او شواهد شته. میرمن ګاسمن ویلي ژورې اندېښنې شته چې ښایي طالبان په کندهار کې له امنیتي ځواکونو او دولت سره په جګړه کې په ډیرو نورو جنایتونو هم لاس پورې کړي. د بشر د حقونو د څار نړیوال سازمان په خبر پاڼه کې راغلی چې طالبانو د ننګیالي په نوم یو کس د کندهار ولایت په سرپوزه کلی کې د جولای میاشتې په 9مه نیټه له دولت سره د همکارۍ په تور د خپلې کورنۍ د غړو د سترګو پر وړاندې وزلای دی. د دغې خبر پاڼې له مخې د دغې میاشتې په 19مه نیټه طالبانو د کندهار ولایت د ولایتي شورا د غړي فدا محمد دوه زامن د دغه ولایت د مخکنی امنیه قومندان جنرال عبدالرازق سره چې په 2013 کال کې ووزل سو د نږدې اړیکو د درلودو په تور وزلې دي. میرمن ګاسمن له ملګرو ملتونو، امریکا او هغو هیوادونو چې د افغانستان د سولې په پروسه کې ښکیل دي غوښتنه کړې چې د طالب مشران نو وغواړي چې د ملکیانو د وزلو مخنیوی دی وکړي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسون مرستیال نعیم نظری وایي چې یاد کمیسون په دغه موضوع څېړنې کوي.
گزارش ها با صراحت
په دې اړه په صراحت راپورونه راغلي چې طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په ځنګړې توګه کندهار کې ستري سرغړونې کړي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون د دغه قضیو د مستند کولو په حال کې دی.
خغلی نظری زیاته کړه چې په ځینو هغو سیمو کې چې د طالبانو تر ولکې لاندې ورغلي له دولت سره د همکارۍ په تور د خلکو د نیولو ناسم چلند او آن د ځینو کسانو د وزلو په اړه راپورونه ورکړل شوي دي. خو طالبان ویلي چې هیڅ یو ځای کې هم په ځانګړې توګه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې له دولت سره د همکارۍ په تور څوک نه دی وزل شوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد آزادي راډیو ته وویل
شخصی خصومت لعمله
حال کې دا چې جنگیالیو د خاشه ځوان په نوم د کندهار ولایت یو سیمایز کمیډین د جمعې په ورځ په داس وزلای دی. همدارنګه څو سیمایز او نړیوالو رسنیو راپورونه ورکړي چې طالبانو د امریکایي ځواکونو مخکینی افغان ژباړونکی سهیل پردیس د کابل خوست په لویه لاره کې وزلای دی. طالبان ذبیح الله مجاهد په کندهار ولایت کې د خاشه ځوان وزل تایید کړي او ویلي دي چې دغه کمیډین عملا دولتي ځواکونو په لیکو کې فعالیت کوي او طالبانو ته بایس پکاوای کوي. خو نوموړي د طالبان لولوري د سهیل پردیس وزن رد کړی دی.
د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویل کابل پنشیر او ننګرهار پرته په یو دیرش ولایتونو کې د شپې ګرځبندیز لګول کیږي. په دغه وزارت کې وی باوري سرچینې ازادي رادیو ته ویل دا پریکړه شارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي لپاره شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د بیرته نیولو لپاره ځانګړی پلان لري او ژر تر ژره به دا بندرونه له طالبانو ونیول شي. نور حال په دې راپور کې
وروسته له هغې چې ځینې ولسوالۍ طالبانو لاندې کړې او په لویو ښارونو د برید ویره رامنځته سوه، افغان حکومت نوي اقدامات تر لاس لاندې نیولي. د افغانستان په کورنیو چارو وزارت کې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له کابل، پنجشیر او ننګرهار ولایتونو پرته د شپې ګرځېدنې د بندیز په پاتې یو دیرسو ولایتونو کې د شپې له لسو د سهار تر څلورو بجو پورې به وي. په دغه وزارت کې یوې باوري سرچینې د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام ښارونو ته د طالبانو د نفوذ د مخنیوي په خاطر سوی، خو وی نه ویل چې دا پریکړه له کومې نیټې د اجرا وړ ده. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په اکثرو ولایتونو کې د طالبانو حملې له ماتې سره مخ شوي او دمګړی افغان امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. د دغه وزارت مرستیال بیان فواد امن ازادي راډیو ته پر لیږل شوي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د هرې ورځې په تیرېدلو افغان امنیتي ځواکونه سیمې نیسي.
د ولسوالیو په ځانګړې توګه د بندرونو د ازادېدو لپاره ځانګړی پلان شته. افغانان به ډېر ژر په بندرونو کې د بدلون شاهدان واوسي. دغې سیمې به افغان امنیتي ځواکونه نیسي بیا له طالبانو آزاد کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې له دفاعي او امنیتي ځواکونو سره متقابلو بریدونو او نښتو کې 244 طالبان وژل شوي او 106 اویا نور ټپیان دي. د دغه وزارت له لوري په خبره سب اعلامیه کې راغلي چې دغه طالبان په لغمان، بلخ، جوزجان، هلمند، کندوز او کاپیسا ولایتونو کې وژل شوي او ټپیان شوي دي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د افغان ځواکونو د پرمختګ او دغه ډلې ته د وختو تلفاتو ادعا رد کړې. دا په داس حال کې ده چې په تیرو نږدې دوه نیمو میاشتو کې طالبانو له 180 د زیاتو ولسوالیو د نیولو ادعاوې وکړې. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره امن ځینو ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط معنا نه لري. د افغانستان دفاع وزارت هم دا تکتیکي په شاتګ برلای دی. تیرونی د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلی و چې ولسوالۍ بیرته له طالبانو نیولې دي. دغه وزارت تیر ورځ اعلان وکړ چې د هرات د کاروخ ولسوالۍ هم له طالبانو بیرته نیولې ده.
لبل خو 209 هم شاهین قول اردو وای چې د شمال زون په جګړه کې د پاکستانیانو ترڅنګ نور نړیوال ترهګر لکه ایغور، عرب، ازبک او د القاعده ډلې سومالیایي غړي هم پراخ ګډون لري. دا چې د طالبانو ډله په دې اړه څه وای جزئیات په دې راپور کې سره ورو
افغان امنیتی چارواکو ویلي چې د افغانستان په شمال کې د طالبانو د جګړې کنټرول او مشري د بهرني جنګیالیو او د القاعدې شبکې په لاس کې ده. د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر حنیف رضایی نن شنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې دا بهرني جنګیالي ایغور، عرب، ازبک، سومالیایي او زیات شمیر پاکستانیان دي. د وویل چې په شمال کې د طالبانو په لیکو کې د دغو بهرنیو جنګیالیو شمیر تر 5000 کسانو رسیږي. رضایی ادعا وکړه چې دا بهرني تروریستان په بلخ، سمنګان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې جنګیږي.
تلفات هم داشتن، پاکستانی ها هم تلفات داشتن.
دوی ته تلفات اوختی دي. په جوزجان کې پاکستانی تروریستان وژل شوی او همدارس په بلخ کې موږ دقیق کشفی راپورونه لرو چې تر ټولو ډیر پاکستانیان د طالبانو پولیکو کې حضور لري.
د 209 شاهین قول اردو د مطبوعات امر زیاته کړه چې طالبانو د القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړې او د هیواد په شمال کې د دغه ډلې حملې د القاعده ډلې لخوا پلان او پلی کیږي.
القاعده با طالبان هیڅ ګای رابطه شان دقت نه کردن.
القاعده له طالبان سره خپل اړیکې هیڅ کله هم نه دي پرې کړې او اوس هم په جګړو کې او د حملو په پلانولو کې د طالبانو پیوړې بازو او ځواک د القاعده غړي دي.
په بلخ کې د طالبانو تر ولکې لاندې ولسوالیو کې ځینې خلک هم وایي چې د طالب جنګیالیو ترمنځ بهرني وګړي پراخ حضور لري. یو له همدې خلکو د بلخ ولایت د بلخ ولسوالۍ اوسیدونکی هاتویش کلن محبوب الله دی.
د بین نیروهای جنگی طالبان یا امو امارات اسلامی که به گفته خودشان تعداد زیادی از افراد ناشناس و مشکوک خارجی که زبانشان فهمیده نمیشه در بینشان قرار داره.
په همدې حال کې د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته د دغه ډلې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور رد کړی. مجاهد ویلي چې د افغانستان حکومت د عامه ذهنیت د تخریب لپاره دا ادعاوې مطرح کوي.
زموږ په سبب کې د بهرني څوک وي دا خبره بالکل غلطه ده. من د داسې پروپاګند د دې لپاره کې چې بهرني توجه ځانته واړي او هڅه کوي چې ذهنیت خراب کړي.
په همدې حال کې د افغانستان په شمال کې مدني بنسټونه او د بشر حقوقو فعالان هم د طالبانو په لیکو کې د نړیوالو تروریستانو د حضور په اړه اندېښمن دي. په شمال ځون کې د مدني بنسټونو د ټولنې مشر عبدالحمید صفوت په دې باور دی چې د طالبانو په لیکو کې د بهرني جنګیالیو او د القاعده شبکې د غړو حضور سبب شوی سو افغانستان د خارجي هیوادونو د نیابتي جګړې میدان وي.
یعنی مداخله یا حضور جنگجویان خارجی در افغانستان بوده
همدغه د بهرنیو جنگیالیو مداخله او یا حضور چې تلپاتې سولې ته د رسیدو او د دولت جوړونې بهیر لننګونو سره مخصو د همدې بهرنیو جنگیالیو حضور سوی چې هر هیواد ځان ته حق ورکړي چې په مستقیم او یا غیر مستقیم ډول افغانستان کې لاسوهنه وکړي.
د طالبانو ډلې او د امریکا دولت د 2006 کال د فبروري په میاشت کې د قطر په دوحه کې یو سیاسي موافقه لاسلیک کړه او پر اساس یې طالبانو وعده وکړه چې له نړیوالو تروریستي سازمانونو سره به خپلې اړیکې پرې کوي. د همدې موافقت نامې لمخې امریکا هم تعهد وکړ چې له افغانستان نه به خپل ټول پوځیان وباسي. تمه ده چې د امریکایي او ناټو ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکي میلادي میاشت کې بشپړ شي او په افغانستان کې به د امریکا شل کلنه جګړه هم پای ته ورسیږي. امریکایي چارواکو ویلي چې د خپلو پوځیانو له وتلو وروسته به په افغانستان کې د تروریستي ډلو فعالیت څاري او په سیمه کې به له خپلو پوځي اډو څخه په ګټه اخیستنې سره د دغو ډلو لخوا د ممکنه ګواښونو په وړاندې به اقدام کوي.
آزادی رادیو د خپل تلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتونو اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خپخواوې دي ژر تر ژره تاوتریخوالی کم کړي او د سولې لور ته دي ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسئله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوه او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حل په دې راپور کې وابري.
د متحده ایالاتو او اروپا هیوادونو استازو غونډه چې پرون د جولای میاشتې په درویشتمه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایټالیا، ناټو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و د ایټالیا په پلازمېنه روم کې ترسره شوه. د افغانستان د سولې د وروستۍ هڅو په اړه یې پکې بحثونه وکړل. د ګډون کوونکو له خولې په خبره سوې اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جګړه پوځي لارې نه حل نه لري او باید له سیاسي لارې ختمه شي. د امریکا اروپا په اعلامیه کې راغلي دوی په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو اندېښمن کړي دي. په اعلامیه کې د غشان ګډونوالو د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل سوي چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې جوړ سوی وي. افغان حکومت بیا وایي دوی هم د افغانستان د اوسني وضعیت حل یوازې سیاسي هوکړه کې ګوري، خو ټینګار کوي چې هیڅ لوری خپلې غوښتنې پر بل لوري نسی تحمیلولای. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویان دی ناجی انوری په دې اړه د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی د مشر معصوم ستانکزی خبرو ته اشاره وکړه.
هغه په دې هم ټینګار وکړ چې هیڅ لوری دی باید په دې فکر کې ونه اوسي چې خپل غوښتنې په بل لوري باندې تحمیل کړي، او زیاته یې کړه چې د افغانستان د خلکو درد او رنځ چې د جګړې په ترڅ کې ویني لري کول یې د ټولو مسؤلیت دی، او نړیوال د دغه حالت د دوام نظارګر ونه اوسي. او
پیلامیه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د افغانانو په مشرۍ د سولې د ټولشموله بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د مانالرونکو وندې او په عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي ټینګار سوی دی. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا ترمنځ د دوه تړون پر بنسټ اوربند به هغه مهال کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وسی. په قطر کې د دغه جالي د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي رادیو ته وویل
د باور فضا خو وخت را مستکی چې کوم تعهدات شو چې په عمل وشي. توافقنامه کې په دې توافق شوې دی چې کله بین افغاني مذاکرات شروع شي په دې مرشت په ټول باندې خلاصيږي.
د امریکا او اروپا ناسته کې ګډونوالو لوري خبرسوي اعلامیه کې چې 15 مادي لري، 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي، ټول شموله حکومت ولی د بشري حقوقو ملاتړ، له تروریزم سره مبارزه، دا ډاډ ترلاسه کول چې افغانستان به بیا د ترهګرو لپاره د خوندي ځای په توګه نه کارول کیږي، او د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي.
د روختیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
په داسې حال کې چې د امیر روغتیا وزارت کورونا وایرس اوس هم یو جدي ستونزه ګڼي، د سړو او ډیرو سړو سیمو په شونځیو کې درسونه پیل شول. دا وزارت وایي د پوهنتونونو د درسونو د پایل په اړه به نن پریکړه وشي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو د درسونو د تعطیل موده د 17 نیټې پورې وغځېده. د دغه وزارت د پریکړې په اساس د خصوصي پوهنتونونو درسونه د روغتیایي سپارښتنو په پام کې نیولو او د واکسینو په کولو سره د 100% پیلېږي. د یاد وزارت د ویان مرستیال حنیف فرزان ازادي راډیو ته وویل
بر اساس فیصله شورای رهبری وزارت تحصیل
د لوړو زده کړو د مشرتابه شورا د پریکړې لمخې په کابل، کندوز، نیمروز، دایکندي، بلخ، جوزجان، بادغیس، کندهار، نورستان، سمنګان او پنجشیر ولایتونو کې د دولتي پوهنتونونو او د لوړو زده کړو د بنسټونو درسونه به د عامه روغتیا وزارت د راپور سره سم چې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو اندازه 15% ښودل شوی د اسد په 14 پیل شي. البته د روغتیایي
د وویل د افغانستان په ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو کې چې د کرونا وایرس ټیسټونه پکې تر 15% کم ونه ښودل شي، خپلو درسونو ته دی په غیر حضوري توګه دوام ورکړي. په ورته وخت کې د پوهنې وزارت اعلان کړ چې نن شنبه د سړو او ډیرو سړو سیمو په ښوونځیو کې حضوري درسونه پیل شوي دي.
دغه وزارت ویان دی نجیبی آریان ازادي رادیو ته وویل دغه تصمیم د درې واړو وزارتونو پوهنې لوړ زده کړو او عام روغتیا وزارتونو د ګډې کمیټې د پریکړې پر بنسټ نیول شوی دی.
سات په دویمه نیټه به په سړو او نهایت سړو سیمو کې ښوونځي پیلېږي او د سات تر پنځمې نیټې به د ازموینو د اخیستلو لپاره چمتووالی نیول کېږي او د سات په شپږمه نیټه به د سړو او نهایت سړو سیمو کې د کال د نیمایي ازموینې اخیستل کېږي.
د وویل د تودو سیمو په ښوونځیو کې کلنۍ ازموینې د سات په شپږمه اخیستل کېږي او له ازموینې وروسته زده کوونکي وروستیو یعنی کلنوی و رخصتی و تزی. دا پا دا سیل که دا چه دا هم رختیا وزارت دا کرونا ویرس خپریده لوس هم یوستون زگنی. دا دا وزارت دوایان مرستیال میرویس علیزه مخکل دی
اوس هم دا کرونا نروغی یوستر گواغ دیزمونگی واد والد پاره کومتر ها چه دا هم رختیا وزارت دا لور زکر محترم وزارت او دا معرف محترم وزارت او دا خویست سکتور دا نهادون سره چه جوڑه شویده د طرح مطابق ټول هغه روغتیایي لارښوونې په مکاتبو کې عملي کېږي، ځکه اوس لپاره فقط تدریجي ډول سره مکاتب پیل کېږي او امتحانونه اخیستل کېږي.
پوهنې وزارت د کرونا وایرس د لا خپرېدو د مخنیوي په خاطر د جوزا په اتمه په شپاړسو ولایتونو کې د دوو اونیو لپاره ټول ښوونځي رخصت کړل چې دا موده بیا اوږده شوه. اوس د عامې روغتیا وزارت د تازه شمیرو له مخې په تېرو څلورویشتو ساعتونو کې 203 کسان په کرونا وایرس اخته شوي او په همدې موده کې ترې 2 کسان مړه شوي دي. د عامې روغتیا وزارت رسمي شمیرې ښیي چې تر اوسه 1,03,089 کسان په دغه هیواد کې په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو خبرونه د سهار له او د ماښام تر او په منځنۍ څپه 12.5 نیوي او په یو شمېر ښارونو کې په اف ام 0.15 څپه اوریدای شي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د کانګرس د غړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالې کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړو سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنې اولمپیک لوبې وزنډوي او یادې بل ځای ته انتقال کړي. ټاکل شوی چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنې لوبو کوربه وي. نور حال واوري.
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورست اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخته په یو استولې لیک ویلي په یو داسې هواد کې باید د اولمپیک لوبي ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنې لوبي چې په فبروري کې په چین کې پلان شوی په دې هواد کې ترسره شي دا به پر اولمپیک خې اغیزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس ته څو غړو لخوا پاستول شوې دی لیک کې راغلي. موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکي غړي کریسمیت لسلیک کړي. په دوی کې دوه ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او دوه جمهوري غوښتونکي د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته خړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لند وخت کې هم د اولمپیک لوبي وزنډوي او په دې برخه کې د ټوکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال تر سره شي خو وزنډیدي او دا مهال په جاپان کې روان دي. دا ټوکیو د اولمپیک لوبي د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر لتیر کال څخه سکال ته وزنډول شوې. د اولمپیک نړیوالې کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوار کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک کې ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دلته سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1,000,000 زیات وي غور ټبر او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن لکبل چې ویل کیږي، په په کمپونو کې ساتلی جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپل دینی مراسمو تر سره کیدو ته نه پرېږدي د نړیوال ټولنې تر انتقادونو لاندې دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبر او نور مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشرزت جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوې رد کړي او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبر مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره جوړ کړي چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
آزادي رادیو